السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې. د افغان ولسمشر د ټاټوبي لوګر امنیت ته اندېښنې ډېرې شوې.
که لوګر په دغه حالات وي لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده.
د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ په سقوط کې طالبانو سره له دننه همکاري شوې.
زیاتره یو داخلي توتیه وه چې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه.
په همدې حال کې ولسمشر له طالبانو غواړي چې د لویې جرګې له لارې خبرو ته حاضر شي. د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واوري چې د تاتارستان په مرکز کې پر یوه ښوونځي برید غمیزه بلل شوې. نن چهارشنبه د ثور یا غویی 22مه او د روژې مبارکې میاشتې 13مه یا وروستۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ چې تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. د میدان وردګو چارواکي وایي د نرخ ولسوالۍ د بیانیولو لپاره اضافي سرتیری ورځي. د خوست پخوانی امنی قمندان وژل شوی او روسیې مسکو د رومانیا یو ډیپلومات اخراج کړ. بشپړ خبرونه. د میدان وردګ والی وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توتیې له کبله د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی. عبدالرحمن طارق په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
دوه نفر زخمي و تلف سبب شو. نو یو تعداد خو توتیه جوړه کړې ده او یو تعداد یې دې ته اړ کړي دي چې داخل شوي دي او بالاخره یې نو دې ته مجبور کړي دي چې دښمن سره یو ځای شي.
والی وایي په کابل کې چارواکو ته حال ورکړی او هغوی به هم د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ورولیږي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل لرو. د پکتیا پخوانی امنی قمندان اختر محمد شاهین له دریو نورو کسانو سره د وسلوالو په یو کمین کې ووژل شو. د خوست امنی قمندان پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې په خطر مخام د تنۍ ولسوالۍ په ژي کلی کې شوې ده.
شاهین صاحب شهادت کړل. درې نفر نورم دی ورسره بررسي مو وکړه. جسدونه مو تبدلی ته انتقال کړي دي.
نوموړي وویل په وژل شوو کسانو کې د قمندان تره او نه کلان زوی هم شامل دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. اختر محمد شاهین مخکې د پکتیا امنی قمندان و چې تر یوې نیمې میاشتې دندې وروسته یې د جدې په لومړیو کې استعفا کړې وه. سعودي عربستان وایي سبا پنجشنبه به د واړه اختر لومړۍ ورځ وي. د دغه هیواد رسنیو راپور ورکړی چې شوال میاشت پرون ونه لیدل شوه. نن چهارشنبه به د روژې 13مه وي. سږ کال اختر داسې مهال کې راځي چې په لوګر او کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له کبله پرون سې شنبه د ملي ماتم ورځ وه. طالبانو او حکومت دواړه د اختر د دریو ورځو په مخه اوربند اعلان کړی. خو د ملي امنیت شورا ویاند رحمتالله اندړ وایي دوی هیله لري چې د تل لپاره د افغانانو وژنه ودرول شي.
د افغانستان د مازلې او مشکلاتو حل په دایمي اوربند کې نغښته ده. په درې ورځې افغان نه وژنه ستونزه نه حل کیږي، ځکه خود دې اوربند ته هر کله هم ونسو. افغان وژنه ته باید د پای ټکی کې خودل سي. افغانان دایمي اوربند غواړي.
افغان چارواکي وایي د روژې میاشت د کال ته نور میاشت پرتله ډیره خونړۍ وه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته زیات خودلې دی. په افغانستان کې د دغه سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي د کورونا وایروس د معاینې نوې مرکز په پروان ولایت کې جوړ شوی. بلخو د افغانستان روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دغه وزارت ویان غلام دستګیر نظری
نگرانی وزارت صحت عام افغانستان
د عام روغتیا وزارت اندېښنه هم همداده چې زموږ ډیری هیوادوال د اختر په ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي، چې دغه چاره کولی شي د دې ویروس په چټکې خپرېدا کې مرسته وکړي.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر تر 2000 اوخته یو نږدې 2200 کسان په نتیجه کې مړ شوي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیرې به خورا زیاتې وي. د افغانستان د ټولګټو وزارت ویل چین سره نخلیدون کې جغلی سړک به د وایدو لزیاتوالي سره ډیر مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتر اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پایل د وخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سره حتی نږدې ختمیږي. د ټولګټو چارو وزارت ویان خلیل احمد امید
د دې سړک په جوړېدو سره به نه یوازې چین له افغانستان سره وصل شي، بلکې د ملي پارک واخان له ښکلو نظارو څخه به هم خلک له دې لارې لیدنه کوي. د لارې پر غېدو سره به د افغانستان په عوایدو کې هم بدلون راشي.
د ټولګټو وزارت وایي په جغلی بڼه د دغه سړک پر جوړولو 309 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې کارونه یې 15% پر مخ تللي دي. د رومانیا لخوا د روسي ډیپلوماټ د اخراج د پریکړې په عکس العمل کې روسیې په مسکو کې د رومانیا سفارت د پوځي آتشې د همکار د اخراج خبر ورکړی دی. د هغه یادښت له مخې چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرون سه شنبه په مسکو کې د رومانیا سفیر کریستین استرارت ته سپارلی، د رومانیا د پوځي آتشې همکار نامطلوب شخص بلل شوی. هغه ته 2 ساعته وخت ورکول شوی چې له روسیې ووزي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي دغه پریکړه په بخارست کې د روسیې د سفارت د پوځي آتشې د همکار د بی اساس اخراج په جواب کې شوې ده. په روسیې کې ګڼو هیوادونو روسی ډیپلوماټان اخراج کړي او مسکو هم ځوابي اقدام کړی دی. او د اروپای ټولنې کمیسون وایي روان میلادي کال به دغه ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد ډوز تولید کړي. د اروپای ټولنې د کمیسون مرستیال ماروس سویچویچ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
د کووید واکسین د تولید د ظرفیت په اړه غوړم ټینګار وکړم چې دا مهال په اروپایي ټولنه کې تر 500 ډیر ساحې لرو او اټکل کوو چې روان کال به د واکسین 10 میلیارد ډوز تولید شي. د لا وضاحت لپاره به ووایم چې تر اوبه مخکې د ټولې نړۍ په سطحه د ټولو واکسینونو شاوخوا 5 میلیارد ډوز تولید شوي وو. خو دلته موږ غواړو څرګنده کړو چې اروپا څنګه کولی شي په سختو شرایطو کې هم مقاومت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس ضد واکسین پروسه په څه روانه ده. په عین حال کې ځینو هیوادونو د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره روسیې او چین ته لیوالتیا ښودلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم پراتلونکو څلوروي ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې یو وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12، هرات کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 13، مزار شریف کې هم اسمان برګ ښودل شوی د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14، کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، هلته د ورښت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 15 اټکل شوی.
تاسو کولای شئ چې زموږه خبرونه مو په رادیو کې واوریدل زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د لوګر ولایتي شورا او ځینې فعالان وایي کابل ته څیرمه پروت دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ دی. په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې به می چاودنو او د ځینو دولتي چارواکو هدفي قتلونو اندېښنې ولاړې کړې دي. په پورې عالم کې شاوخوا ځینې پوستې هم د طالبانو لاسته ورغلې دي او عام خلک هم اندېښمن دي. په افغانستان کې پرون په لوګر او کابل کې د وروستیو به می چاودنو په ویر د ملي ماتم ورځ وه. نور د سالم احمد صالح پر راپور کې.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وای په لوګر کې د امنیو د زیاتیدو په اړه درې اونۍ مخکې لا دوی اندېښنې درلودې خو چا ورته پام ونه کړ. حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته ویل دغه ولایت چې د کابل په 60 کیلومتره کې پروت دی په وروستیو ورځو کې د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
که لوګر په دغه حالات وي لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده. طبعا لوګر چې سقوط وکړي اوتومات کابل له سقوط کوي.
پلوګر کې تر ټولو خنړی پیښه د غوی پر لسمه د روزماتي پر مهال موټر بم چودنه و چې تر 25 ډیر کسانی په نتیجه کې ووجل سول او تر 130 زیات نور ټپیان سول. د پیښې ډیرې قربانیان د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې په کانکور کې د نوم لیکنې لپاره مرکز پولی عالم ته ورغلی وو. د غوی پر ولسمه د خروار ولسوالۍ د امنیه قومندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس وجل کېدل. پر بل ورځ په محمد اغه ولسوالۍ کې د ولسی پاتسنوالو د مرستيال او درو نورو پاتسنوالو وجل کېدل له هدفي قتلونو ګڼل کیږي. بلخوا د غوی میاشتې پر 19 هم غنی پیښه ثبت شوې چې په یو ورځ مرکز پولی علم ته نږدې د ملي امنیت د څلورو کارکونکو وژل کېدل. په هغه ورځ په پتخوا بشانه کې د افغانستان بانک د لوګر د څنګه د مدیر سید همایون وژل کېدل او د اقتصاد د رئیس عبدالمنان سعیدی وژنه نادری پیښ شوې. د دوشنبه مازدیګر د لومړی امنیتي حوزې د عامر شاپور احمدزی وژل کېدل شاید د دغو وژنو تازه هغه وي. وسله والو طالبانو په لوګر کې د ګڼو دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی، خو دغه حملې غندلی هم نه دي. د لوګر یو مدني فعال رفیع الله ستانکزی وایي دغو پیښو ګڼ ځوانان نهیلي کړي دي.
ځوانانې مړاوي کړي دي. بالکل د ډېرو سره خبرې کوم، هیڅوک راتلونکي ته ډېر داسې امیدواره نه دي. هغوی داسې فکر کوي دوی نن دي که سبا دي نوبت را روان ده او وژل کېږي، هر یو په سر به همدغه دي. ځکه دلته حکومت هم پرده یوازې دا مسله نه ده، جنګ ښکېل لوري هېڅ ارزښت نه پېژني، ارزښتونو ته هېڅ ژمن نه دي.
د ولایتي شورا رئیس آصف الله ستانکزی په لوګر کې د ناامنیو د خرابوالي عمده علت د دې ولایت پر کلیدي څوکیو د بې تجربې او بې کفایته کسانو ګمارل ګڼي. شغل ستانکزی یو حل لار دا ګڼي چې حکومت سپرل سوی طرح عملی سي.
د لوګر د ستونزې د حل لپاره ښه خبر دا ده چې کوم طرحه چې موږ شورای امنیت سره د کورنۍ چارو وزارت سره هغه اشخاص چې په لوګر کې مؤثریت لري باید لوګر ته راسي.
د لوګر د والی ویان په دې ولایت کې د ناامنیو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې پروژې میاشت کې په افغانستان کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وژل شوي او 502 تنه ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د روژې له پیله د ده په اصطلاح د کابل ادارې لخوا 215 تنه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په خپلو خبرو کې د لوګر او کابل وروستیو خونړیو پیښو ته په اشاره وویل چې امنیتي ځواکونو 800 ترهګر نیولې چې د شریعت له مخې محاکمه روانه ده.
زموږ له ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې په لوګر کې ناامنیو ته اندېښنې ډېرې شوې او د غلطه ولایتي مسؤلین او دغه راز مدني فعالان وایي که چیرته چټک اقدام ونه شي دا ولایت د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. په څنګلوري ولایت میدان وردګ کې بیا تیره ورځ د نرخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر نورې سیمې هم ناامنه دي، خو کابل ته څیرمه لومړی ځل دی چې یوه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورځي. د میدان وردګو چارواکي بیا وایي چې د ولسوالۍ په سقوط کې داخلي توتیاوه. تفصیل په دې راپور کې.
افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پراته د جګړې د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تیر ورځ ناوخته نیولې او سقوط کړې ده. د دغه ولایت والی عبدالرحمن تاریخ تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیرو دوو ورځو او شپو راهیسې په یاد ولسوالۍ کې له یو شمېر ځایي چارواکو سره دغلته لاسونه یو کړي وو.
هلته تر ډېره د دښمن د تر فشار زیاتره یو داخلي توتیه وه. په داخل د هغه کې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه. یو ورځ مخکې څه نفر و تسلیم شوي وو، نو بیا د هغو د امکاناتو څخه په استفادې هغسې یو نور د خپل روابطو ته وسعت ورکړی وو. باید پر وخت د شپې ارګانونو دا دغه کړي وای، نو دغسې یو وضعیت رامنځته شو.
تاریخ وایي هلته کم شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې چې یوازې دوه او درې کسان ټپیان شوي، خو وایي نور ټول طالبانو ته تسلیم شوي دي. نوموړي وایي په جاړه له مرکزي ادارې سره خبرې کړي او وایي چې ډېر ژر به ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ورسیږي او ولسوالۍ به خپل لاس ته راوړي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې په یاد ولسوالۍ کې افغان سرتیري پرته له جګړې طالبانو ته تسلیم شوي، خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی دی چې له افغان ځواکونو څخه یې له جګړې وروسته د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ نیولې ده. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویل دي د نرخ ولسوالۍ مرکز امنیه قمانداني او د استخباراتو څنګه اوس د دې په ولکه کې ده. نوموړي همدارا زیدا کړی دی چې په جګړه کې ډیر شمېر عسکر وژلي او ټپیان کړي او ځینې نور یې ژوندې نیولې دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان تاریخ ارین هم دا تایید کړی دی چې افغان ځواکونو نرخ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. شاغل یارین په یو پیغام کې ویلي سه شنبه مازیګر په نرخ ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي ځواکونو له ترهګرو سره په نښته کې هغوی ته زیانونه اړولي او تکتیکي شاتګ یې کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس برا شو دې ته چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري. نوریاس نوری د ځینو ورسپانو پاڼې اړولې.
پینځو پخوانیو جګپوړو امریکایي ډیپلوماټانو د افغانستان په اړه د اتلانتیک کانسل یا اتلانتیک شورا په خبرونه کې یو لیکنه خبره کړې ده. د دوه ډیپلوماټانو په ډله کې په افغانستان کې د امریکا پخواني سفیران جیمز کننګهم او رونالد نیومن هم شامل دي. لیکنه پر دې ترخه چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د غمیزې مخه ونیول شي، لیکوالانو د څو سمبولیکو خو مهمو اقداماتو یادونه کړې ده. د بیلګې په توګه دوی وړاندیز کړی چې هر څومره ژر چې کیدای شي ناتو دې د افغانستان له حکومت سره غونډه جوړه کړي. دغه اقدام له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې د دوام لپاره مهم بلل شوی دی. لیکوالانو دغه راز وړاندیز کړی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او د افغانستان د حکومت په ګډون د نړیوال بانک په مشرۍ په لوړه سطح د یوې غونډې جوړې دا به هم له افغانستان سره د اقتصادي مرستو د دوام له پلوه مهم وي. په دغه لیکنه کې وړاندې لولو چې دغه غونډې کولی شي افغانانو ته یو قوي پیغام ورکړي. د لیکنې په یوه برخه کې دغه راز وړاندې شوی چې افغان ولسمشر د متحدو ایالتونو ته وروبلل شي چې د امریکا له ولسمشر او د کانګرس له غړو سره وګوري. لیکوالانو ویلي چې دغه اقدام به یو سمبولیک اهمیت ولري. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې ټول امریکایي سرتیري به د سپتمبر تر یوولسمې له افغانستان نه وباسي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای به ترې ووځي. د راپورونو له مخې اوس د 2.5 تر 3.5 پورې امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان وایي له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو پریکړه یوه لویه تېروتنه ده او په دې هیواد کې به وضعیت لا خراب شي. ښاغلی زیمان دا خبره تېرې اونۍ په بخارست کې د ناتو د ختیځ بلاک د نهو غړو هیوادونو سرمشریزې ته په وینا کې کړې چې متن یې نوی د هغې په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. زمان په وینا ولسمشر غنی ویلي چې د کابل په لویدیځ کې پر نجونو زده کوونکو د حملې مسول طالبان دي. هغه زیاته کړې چې دا د درک وړ ځکه ده چې طالبان کاملا د نجونو له زده کړې سره مخالف دي. خو طالبانو د شنبې د ورځې حمله غندلې او ویلي دي چې پکې لاست نه لري. تر اوسه د دغې حملې چې په ملي او نړیواله کچه غندل شوی مسؤلیت چا نه دی اخیستی.
زموږ له ازادي راډیو نوري افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په ورځو کې له درې ورځنی اوربان څخه د هرکلی ترڅنګ له طالبانو وغوښتل چې د ویلو جرګې په راغوښتلو سره د خبرو ته حاضر شي. جمهور رئیس چې نن پرون سه شنبه په ارګ کې د جماعتونو د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وینا کوله ویل چې طالبان د جګړې له لارې نشي کولای چې خپل ارادې په خلکو ومني. له بلې خوا د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په تیرو 15 میاشتو کې شاوخوا 900 بمی چاودنو پلانونه په کابل کې خونسا شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جماعتونو د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د طالبانو له لوري د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربان څخه هرکلی وکړ. جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ د همدې اونۍ له پیل سره په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د درې څلوېښت جماعتونو پرانیسته هم وکړه.
د درې ورځې له اوربان موږ هرکلی کوو. موږ هم موږ همیشه د اوربان دوامدار اعلان کړی. اما ولې له خپل ولسه ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نسي؟ څه نه ډارېږي؟ جوماتو ته راسي د جومات نه ډارېږي چې خلکو سره منځو کوي؟
خاغلی غنی په هیواد کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره سره وویل طالبان نشي کولای په دا شان بریدونو سره خپل ارادې په خلکو ومني. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې په یوه لویه جرګه کې خبرو ته حاضر شي تر څو یوه د حل لاره پیدا شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ خو له خپلو جنګیالیو غوښتي چې د مقابل لوري سیمو ته تګ راتګ ونه کړي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په دې مراسمو کې وویل د کابل په لویدیځه سیمه کې چاودنه د ښوونځي لپاره پلان شوې وه. هغه وویل د دې پېښې عاملین به نیول کېږي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
موږ باید په یاد ولرو چې په تیرو 15 میاشتو کې په کابل کې 800 پلان سوي بمونه شنډ سوي دي او عاملین یې په بیلابیلو برخو کې د محاکمې په حال کې دي.
محکمه استن.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال د غشان په خپل خبرو کې په پاکستان انتقاد وکړ. وی ویل چې د کاتولیکانو رهبر په کابل کې ورسته بریټ وغند خو د پاکستان له یو جمعه ته هم د غندنې غږ پورته نشو. روانونی د کابل په لویدیز کې د سید شهدا پر خوانځي موټر بم بریټ 15 کسب وبشل او له سلو زیاتې ټپیان کړ.
و مریدل چې افغان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې د وی جرګې لاله نه راشي او خپل افغانانو سره یو ځای شي. اوس به راشو دې ته چې د کابل په لویدیز کې په دې ورسوي کې د برید یو قرباني وایي چې د غبرید په دوی باندې په دې هدف شو چې دوی د زده کړو له بهیر را وګرځوي. په دغه برید کې ټپي شوی یو انجلۍ نرګس وایي چې دوی به خپل زده کړو ته دوام ورکوي. دا چې نرګس نورې څه هیلې لري په دې راپور کې اوریدلی شي.
خاطر که در گذشت هیچ خانم نتونسته بود که درس بخونه پیشرفت کنه، اونا میخواید ما نیشن.
نرگس نومیگی د کابل په لویدیز کې د سیدل شهدا خوانځي یو زده کوونکی. هغې د شنبې په ورځ له خپلو دوه نورو ټولګیوالو نجونو سره ښوونځي ته تله، خو چاودنې د هغې د ټولګیوالو ژوند واخیست او دا یې سخته ټپي کړه.
ښوونځي ته نږدې و چې د اور لمبه مو تر سترګو شوه، منډې مو کړې، بیا بله چاودنه وشوه. له همدې سره نور پوه نه شو چې څه وشول، بی خوښه شو.
نرګس لخپل دوه ټولګیوالو له وشل کېدو هغه مهال خبره شو چې روختون کې و او د چاودنې چری پخې سختي ټپي کړی وي. هغه د مهال د کابل په وزیر محمد اکبر خان روختون کې ده. نرګس وایي پر زکونکو ځکه برید کیږي چې دښمن نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي.
داسې کسان شته چې نه غواړي موږ زده کړې وکړو، نه غواړي چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي. په تیر کې هم د ښځو د پرمختګ مخه نیول شوې، اوس چې ښځو لږ پرمختګ کړی مخه نیول کېږي، خو موږ به ورته دا اجازه ورنه کړو.
خو وایي ټینګ هوډ لري چې بیا به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او له خپلې موخې به په شا نه شي. شپارس کلنه نرګس چې دوه خویندې او دوه ورونه لري وای پلاری ظفر علي نومیږي. ورځنۍ مزدوري کوي او ټوله هڅه یې دا ده چې پر دوی زده کړې وکړي. خو د نرګس کورنۍ نه غواړي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. د نرګس تر څنګ د 12 ټولګي یوه بل زده کوونکې زهرا هم بستري ده. هغه چې د بدن په ډیرو برخو کې ټپونه لیدل کېږي وای حکومت باید د دوی د ښوونځي امنیت ونیسي.
ځکه په ښوونځیو داسې حملې کېږي چې موږ مسؤول حکومت نه لرو، ولې په نورو هیوادونو کې داسې حملې نه کېږي؟ غوښتنه مو دا ده چې زموږ امنیت باید ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تاتارستان ولسمشر پر یو خونځي پرونی حمله دغه جمهوریت لپاره یو غمیزه وبلله. د روسیې د تاتارستان جمهوریت د پلازمینې کازان په یو خونځي کې د ډزو او بمی چاودنو له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. دغه حمله د یو وسلوال ځوان لخوا د کازان پر 155 نمبر خونځي شوی ده. تفصیل په دې راپور کې.
د یو ځوان لخوا د روسیې د تاتارستان د پلازمینې کازان په یو ښوونځي کې د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شول. په تصویرو کې ښکاري چې تر پیښې وروسته په سلګونو کسان د ښوونځي له ودانۍ چې لوګي ورڅخه پورته کېدل د تیښتې په حال کې دي. دا حمله یو وسلول ځوان پرون سېشنبه د کازان ښار پر 155 نمبر ښوونځي وکړه. د دې ښوونځي یوې زده کوونکې چې د پیښې عیني شاهده وه د نوم د نښولو په شرط د آزادي اروپا آزادي راډیو کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل.
هو ډزې وسرې. درې ښوونکي مې ولیدل چې بې سده وو. یو هلک مې په وینو کې لت پت ولید.
د تاتارستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې پیښه کې 21 نور کسان ټپیان سوي چې 13 تنه یې د ښوونځي زده کوونکي دي. د وزارت په حواله حمله د یوه 19 کلن ځوان لخوا سوی او دی د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. مخکې په راپورونو کې د حمله کوونکو شمیر لږ تر لږه 2 تنه شول سوی وو. محلي رسنیو د مشکوک حمله کوونکي نوم علي ناز ګالیاویف شوولی دی. د تاتارستان ولسمشر رستم مینی خانوف پر ښوونځي حمله یو جنایت او د دغه جمهوریت لپاره یوه لویه غمیزه بللې ده.
تر ټولو لومړی دا چې دا یو لوی ویر دی. موږ و ماشومان له لاسه ورکړل چې څلور هلکان او درې نجونې دي. دوی د اتم ټولګي زده کوونکي وو. دوی دلته په دریم پوړ کې ووژل شول. دغه راز شپاړس تره نور چې دولس ماشومان او څلورې غټان دي اوس په روغتون کې بستر دي.
دا پیښه د دې سبب سو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه هیواد کې د وسلې په وړاندې د جدي چلند سپارښتنه وکړي. د روسیې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په یو الوتکه کې ډاکټران او طبي تجهیزات د مسکو د ختیځ په 200 کیلومتري کې کازان ښار ته لیږلي دي. که څه هم په تاریخي لحاظ په روسیه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې پر ښوونځیو حمله یو غیر معمولي کار ګڼل کیږي، خو په وروستیو کې دغه ډول پیښې زیاتې سوي دي. د 2019 د کال په نومبر میاشت کې د روسیې د ختیځ د بلاګو ویش چینسک ښار په یوه کالج کې د دغه سي حمله له کبله یو محصل ووژل سو او حمله کوونکي هم ځان وواژه. د 2013 د کال په اکتوبر میاشت کې یو 13 کلن زده کوونکي تر ځان وژنې مخکې په غیر قانوني ډول د الحاق سوي سیمي کریمیا د کرچ ښار په یوه کالج کې په ډزو او بمی چاودنې شل کسان وژلي وو.
د میدان وردګو والی وای نرخ ولسوالۍ د وی توتیه له کبله د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې ده. عبدالرحمن طارق تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له درې ورځو راهیسې په نرخ ولسوالۍ حمله پلان کړی وي. د پکتیا پخوانی امنی قمندان اختر محمد شاهین له درې نورو کسانو سره د وسلوالو په یوه کمین کې ووژل شو. دا پیښه تیر ماښام د خوست د تڼیو ولسوالۍ په ژی کلي کې شوې ده. سعودي عربستان وای سبا پنځمه بعد واړه اختر لومړی ورځ وي. دغه هیواد رسنۍ راپور ورکړی چې شوال میاشتونه لیدل شوه او نن چهارشنبه بعد روژې ډیر شمه وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته ورسید. په دې لړ کې په پروان ولایت کې یو تازه مرکز پرانستل شو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي له چین سره نښلیدونکی جغلی سړک به د عوایدو له زیاتوالي سره مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پیل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سره حتی رسیږي. د رومانیا لخوا د روسي ډیپلوماټ د اخراج د پریکړې په عکس العمل کې روسیې په مسکو کې د رومانیا سفارت د پوځي اتشې د همکار د اخراج خبر ورکړی. او د اروپای ټولنې کمیسیون وایي روان میلادي کال بعد دغه ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد ډوزه تولید کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنگونه.
سلام ستاسو نوم څه دی؟
نوم مې شهید الله دی.
څه کار کوئ؟
اوس ښار کې د بوټانو دکان لرم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 15 کاله کیږي.
پایلې څنګه وو؟
پایلې ښه نه وو، اوس بخي ښه ده انشاء الله.
فکر دې کوئ چې کاروبار مو مخ لاړ شي؟
نه، لومړی کې خو ما دا فکر نه کولو. زه دې تم دې ته زوري دم چې زه به سړول د دکان خپل کریا برابر کړم. بیا چې کله ورسته کاروبار ته راغلم د خدای پاک ډیر نصرت وو چې بس یو بزې څو دکان لرم.
زده کړې دې کړې؟
او لسانس مو پنتون نه بارېږي.
سمره نو د دې دند په لحاظ کاروبار خو خپل عمل څو
لمړی حکومت ډېر سیوی ولي غلې ډېر غختنه وګړي چې موږ ارزای کوي وظیفه واخلو. خو د وظیفه ته د نشتون لامل اومدا شانته زموږ د کورنۍ د غړ تعداد د ډیروالي لامل چې په هغه ماش باندې چې موږ خپلونه پر کېدو نو کاروبار موږ راو بلو.
یعنی کاروبار دایمي او دند موقتی ده؟
شاید دند دایمي پیدا شي خو هغه امکانات چې په کاروبار کې دي په دندو کې نشته.
د یو کاروبار د بریالیتوب لپاره هغه راز چې تا پیدا کړی څه دی؟
لمړی خو په ځان ډاډ لرل دي چې سړی باید په ځان باندې راډوی کاروبار ډیر غټ او سیل غواړي. کی هغه چین متل دی وای خندا چې خپلن لري کاروبار مکوا یا دکان مکوا. نو دا غټول زنګرتیا به سړی چې ولري بیا د کاروبار کمې بیم تر لاس کولای شي او کاروبار په کومه هم دوی
څنګه دروژه؟
الحمدلله
دوه کې ته کوي
اتمن روژه دا نو تندل وګوي.
روژه کې ځینې وخت سړی بیا وسیل کېږي د خلکو دغه دلایل مختلف وي. تاسو کله بیا وسیل کېږي؟ کنه به خېخه
نه اتمن ځینې وخت سړی بیا وسیل شي خو موږ ډیر گزاره کوو. اکثره داسې وي چې موږ ته خدای ارزای نه مشتریان راځي، هر ډول خلک راځي، مطلب هر لیول والا. نو اکثره ځن ستونزې وي چې سړی په نرخ کې یا په جنس کې ټیټو جگ راشي نو بیا لږ سړی اتمن احساس دي چې موږ گزاره کوو.
کاروبار پر ژه کېږي
نو په لومړیو کې خنوي خو موږ په کال کې هم دې ورسته تمې چې مخته اختر روان وي او د اختر لپاره موږ هغه خوړی چې ټول کال سټکونه برابر او مالونه راوړو یوازینۍ هیله مو اختر وي ځکه اختر کې ډېره سودا وي
نرخ به مو نه وي پورته کړی
خو ښار کې دا ستونزه وي خلک له دې ستونزې کړیږي چې په روژه کې یا د اختر لپاره نرخونه لوړېږي خو الحمدلله زموږ نرخونه چې د اختر یا د روژې په مناسبت ښه نه وي ډېر ښه وي خو بیخي نه دي
لدی سره دغه خبری مجله سرته ورسیدله په کابل کې د سهار ونیمه بجې دی همکار می مقیم نائب راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړی نائب صاحب ستړي مشي
یور بشین زنده